نه دا برابر او کنه ورتیا هم ډیره ده ستدا هم ډیر شته په ځوانانو کې خدا چې ورتیا نه ده برابر او دا یو ډیر یو خو زرین چې ځوانان ته کې کله شي څه استفاده او کې ودم غړي یو ښه اقدام زه خپل هم داش ډیره لیواله مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو زی ته ورسیږم دا چې ماته زمينه نه ده برابر زه نشم کولای د ته زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسیږم خپل ارمانونو ته هغه خوبونه خیال نه چې مالی دي لیدي زه نشم کولای دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو د هیلو پوره کېدل یو وسیله جوړه شیز دا کدل ته زمينه برابر نه د دل ته مونږ پرې دي مونږ دې پرې دي چې مونږ دې بل لار نه خپل هیو ته ورسي ګر چې مونږ دې هیلو دمړ کېدل هر لار باندې نو دا خو ما د پاره یاد ټول افغان جن د پاره ډیر درداواره ده
هغه کسان چې سکالرشپ برابرۍ دي افغان ځوانانو لپاره هغه ته بعد تاسو خبرې څه وی چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړي چې طالبان ونې سکرای مانی وګرځي
هغه نفران نو څه خو لمړی یو خاصه مننه کوم چې دومره زمونږ غم ورسره دي دومره زمونږ فکر کرور سره ده او غواړی چې مونږ زده کړو کوم خپل حکومت مونږ لپاره نه دی دردمن مګر دودونه احساس لري او مونږ ته د سیو زمينه برابر چې مونږ زده کړو نو نه خوري راځي اته مننه کوم او بل د سیو حل لار جوړ شي چې وکول شي طالبان مثلا مونږ ته اجازه راکړي مونږ لا شو چې مونږ یو محرم مونږ سره ومني کاغذ مونږ وروري مونږ پلاري یا مونږ د سیو بل شخص چې مونږ سره محرم یو د سیو زمينه برابر کوي مونږ کول شو هغه سره لا شو ځکه چې به مرمتک کنه دلته مخنیوي کېږي او موږ ښکول لا شخص لیز کړو کنه هغه نه ډیره زیاته مننه دا وایم که دغه زمينه کې مونږ سره یو محرم مو سي دا به ډیره ښه
تاسو لوګ کسان نه چې ځوانان ته د سکالرشپ زمينه برابروي څه غوښتنه لري چې تاسو ته هم د زده کړې په برخه کې نور اسانتیاوي چمتو کړی
بالکل دا هم ډیره د ویار زیاته چې د سي اشخاص ته د زمينه زده کړې لپاره کوښښ کوي نو ډیره زیاته مننه ونه کوم او دا کوم ستونزې په منځ کې دي کې د حل لارې د پاره د زمنګ مشران از موږ حکومت سره وغږیږي چې موږ لا شو خپل زده کړو نو دا به ډیره ښه
کچره دا وضعیت هم د سي دوام وکړي په افغانستان کې دیننم ځوانانو ته زده کړنی کوم څوک چې سکالرشپ زمينه برابرې غوته می اجازه ورنکې یا ځوانانو ته انجونو ته د بانه جوړکې چې محرم نشته دا وضعیت کم د سي دوام وکړي دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامې دلې سي
بالکل دا خو څل په څل زمنګ په زیان ده لکه څنګه چې زمنګ ملک تاسو وز ګوري یعنی د پوخا په پرتلک من جمهوریت کې کوم زده کړې کولې څومره پښتاب تم کړې ور یو یو زی ته رسیدل وو دې زیات شاته لاړلو د فکر ز کوم چې مسخد منګه شل کال د شکل شاته تلې نو دا چیرې زمينه هر لار زمون پر مخ باندې باندې من نه اخلي نو ز فکر نو کوم چې اچھا خبره سو بد جون کول هله ولري یو یو ورځ بم په خوخې تی د کی هر ورځ بدو و چې مثلا دنیا یا جون کله خلاصيږي او کله منګه دې خبره مکه ګدا دې د داور چې منګه یو لار پیدا کوو هغه ټول لازم مخ باندې بدلیږي به هم خدای دې منګه حکومت ته د نیک هدایت کې او د سی ولاره مونږ ته جوړه کې چې منګه دې ژوند کول نه د ګډ وډ ماحول نه دی وضعیت نه دې متاثر او ډیر زیات جګر خونه نه دغه حل لار ته جوړه کې نه بډې ده
bale tas ta plan dari adi aqal di zan da para che dis da kre kachal wora kai څه پلان لري خپل هم ځان ته څه فکر کړی
لکه موږ کوم خیالات لري کوم هیلم لري چې موږ بس دا کړ کو خپل وطن ته خدمت کوو د خپل وطن بچی بروزو موږ به یو ځای ته رسیدو هغه ټول زموږ هیلي خیالات د پتن لمن زلال خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادان نه پاندلای چې درس لوستل یا درس ویل بعض نیم کورسونه یا مدارس چې خلاص دلته هم چې ډیر زیات باندې نو په پټه باندې لګ لګ زده کړ کو هم ډیر زیات نه هلی هلی مخاوري دي خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره کوم ضرورتونه چې موږ لرو داخلي لپاره کوشش کوو چې اوس زده کړو خو دا چې موږ هر لار بند د موږ زمينه نه لرو موږ د سلار نه لرو موږ غي باندې لار شو ځان ته لکه په تیارو کې او سراغ نه لرو چې موږ غي سراغ ته لارې ته وګورو ورشو خو بیا هم خپل کوشش کوو ځکه کډې نه هلی شو او د ژوند نه بيخي بيزاره شو او چې نه کیږي نو دا هم ډیره سخته ده نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادان نه انلاین درسونه وایو یا د سکه مدرسې ته ځو نو پام دې خپل فکر راجم کړی دی او پام دې لارې سره غواړو چې لږ مخکې ته وګورو یو څه زده کړو
ډیره زیاته مننه زبنده سلامته اوسې
هله کومه مننه کور ودان
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساينس د پنځم محصول دی وای دته د قمر رسنیس بنسټ پمراسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو هغه پاکلا وای
الحمد لله، اول کډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د ماسلینو څخه یم. تقریبا درینیم کال مخ کې د یو سکالرشپ لري چې ما ته انلاین مخ ته راغلو، لو ما ورته سبتینامه وغه د نوم ډکولو پروسه می ټوله مخ ته یوړل. لا غیر هیڅ می سبتینام وکړلو او پنتون می شروع کړی اوس فعلا اتم سمستر کې ما، او سره د خپل وظیفه د کمپیوټر ساينس بخش کې وړم.
درته وایي چې کله دې دلته درس شروع کړ څومره سنتي اوی درته برابر کړلې، مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه؟
مشخصا د دې مرستې خو د پنتون د پیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه، یعنی هر میاشتې فیسونه دوی تحویلول، بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشپ برخه هم ول چې کوم قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي، بیرته همدلته کار ترسره کوي، خپله وظیفه همدلته ترلاسه کوي. تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم.
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه، د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړي؟
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې، خو زما خو هم کمپیوټر ساینس وو، زه کانکور کې هم کامیاب شوم، خو یو بل څانګې ته کامیاب شوم، بیا مې د قمر لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم، کمپیوټر څانګې خپل زده کړې مخته وړم.
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینه په مخ بندې دي چې بندې دي، نارینه و ته ماس چندان شرایط نه دي برابر، داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي؟
خو ډېر زیات متاثره دي، ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې. دلته خو افغانستان حالت داسې دي، کله یو رقمي کله بل رقم ته صحیح نه دغه کېږي، چې مثال جج کې چې اوس رقم څنګه حالات را روان دي، نو ډېر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګره مچ مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده، زه تقریبا نه نوي کې فارغ شوم، بیا مې یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا دوه سمستر زلاړم، خو چونال تزما کورم او مسولیتونم راپسې زیاتو کارم، نو زه ما نه شو کولای چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مختب وزم، نو د ټولو لپاره ډیر زیات متاثر دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډیر زیات خوشاله شوم، قمر ته تلم او ولنټیرم تلم، ورسره مې څنګه دوه وظیفه هم پیدا کړله چې ما د شپې شفت کې کار کاوه په یو شخصي اداره ولا، هغې سمه د زه ګرافیک ډیزاینر کار کاوه. بیا د وخت په تېرېدو سره همداسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره کار کړی، یا ورسره پاتې شوی یا راشي موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو، نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ مخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیره بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاوو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاکله غږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته. ولې د جنو مسله کې خو لږ غشته کنه، هغه محدودیتونه لري، پانتون پړغه بیا غو دوه کلن طبي انسټیټیوټونه کې دولت خو اجازه لري. هغه یې مغه برخه ته معرفي کو، ځوانان کمپیوټر ساينس، اقتصاد، انجینری او ژورنالیزم پانزوي کې هغه یې معرفي کو، د بخپل پروسه لري، اوس سپتنام پروسه جریان لري، بیا به سپتنام پروسه تړل کیږي، هغه وروسته به دوی نو ازموینه اخیستل کیږي، ازموینه کې به د ټاپ 300 کسان موږ د خصوصي پانتونونو ته انسټیټیوټ ته معرفي کو، خويند انسټیټیوټونو او هلکان پانتونونو ته.
دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي، یعنی به هر هیواد ته نه دي؟
بله بله، د داخل د افغانستان کې دي، او خصوصا هغه خويندورون ته چې غوي اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، غوي نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل واس باندې یا په خپل مټو باندې دوی لوړ زده کړې وکړي، ولې لوړ زده کړې دوی هلي د دغه لپاره، اصلا د دغه ډول ځوانانو لپاره دا شوې دي. کنه ځین ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې مغوي ښه نتیجې ته نه دي رسیدلي، دغه ناسم اقتصادي وضعیت دوی دغه هیلې تر خاورو لاندې کړي ترڅو دوی لوړې زده کړو کې. فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول دینه مخکې، موږ تقریبا درې نیم کال مخکې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلوده، الحمدلله ډیره کامیابه وه. اوس هلکان په اووم سمسترونو کې دي، ژوند کې کافي بدلون راغلی ده، په خو ځایونو کې اوس دندې وظیفې لري، نو دغه اړتیا او ضرورت په کتو سره، یعنی یو ډیر بنیادي بدلون ته په کتو سره د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله.
بله، قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي د افغانستان په دې سخت شرایطو کې چې د زده کړې زمينه نه ده برابر پتیری انجونو ته یوازې د امدردی او وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړي په دې مخه دا کار کړی دا او ک راتویل شي چې په دې کې هدف څه ده
دقیقا کومه مسله چې تاسو یاد کړم امدغه هدف اصلي هدف هم ده چې ځوانان مثلا تونځ لري مشکلات لري د دوی لاسنیوي او سی په ځدکړې برخه کې مغه د هوا د آبادی په لور یو بنسټیز کار افغانستان تو افغان ځوانانو ته اصلی مخام داده دل دبل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري فقط د لپاره چې ځوانان په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي هغه ځوانان چې دغه هیله لري چې لوړ زده کړو کې ولې نسی کولای چې مخکې لار سپر خپل مټ په مونږ به هم دغه ولایتونو کې لمعتبر خصوصي پانتونونو سره مقرر دادونه کړی نه د افغانستان په سطح مخصوص مثلا په کابل کې سلام پانتون د رڼا پانتون د مثلا مشهور خه ان هغه د اعتبار شهرت هم ډیر خدای د څلور کال ټول مصارف مونږ ورکو فیسونه به مونږ هر سمستر پای کې دوی فیسونه ورکو غو نورسته به دوی فالو کوو دوی به تعقیبو درسونه څنګه دي دوی ته به ورکشاپونه دوی ته سیمینارونه دوی ته آموزشي دورې دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول د زمینی مرتبه برابرو ان شاء الله څه پلان
دا مصارف دي دو ځوانانو قمر بنسټ لخپل شخصي بودیجې نه ورکی
موږ دغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورټ کوو خپل بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپل مثلا ځوانانو ترمنځ خصوصا به هرمیش تو ځوانانو باندې بیا از موږ غدای چې هغه دا ډول ځوانان سپورټ کی یو د څه کم برخه مرسته دغه ډول ځوانان مشرکی ولې لدی ورخه موږ په بهر هیوادونو کې غلرو همدغه سې کوم خیریه بنسټونه دي خیرین جوګانی دي هغه سره به موږ ډیل کوو هغه سره قراردادونه کوو هغه ته مثلا موږ پروپوزل ورکړو چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت د اړتیا ده او مثلا دومره خه تغییر راوړلای شي ټولنه کې دا اوس خپل د قمر 15 کسان سټاف چې د بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړي درې نیم کال وړاندې هغه اوس ماشالله قمر کې دنده تر سره کوي یو خاندازه ماش اخلي خپل ستونزې د کور ستونزې ټول سره حل دي نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړو الحمدلله دی غوی لخوا تایید شوې ده نو ډېرې برخه ځوانان غوی سپانسر کوي ځینې برخه مونږ هڅه دا ده چې دغه برخه ډیره وغځو یعنی شاید را روان سیمستر کې هم 300 نور اعلان کو 500 نور اعلان کو ممکن مثلا د تعداد تر زرو دینه واوړي یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې مونږ ډېر لوی کار وکړو کسم 1300 یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته مونږ معرفي کړي هغه کتابونه قرطاسیه لباس د مکتبونو فیسونه ټول مسائل مونږ ورکو هغه پروسم جریان لري
مگر اکثر کسانو په ذهن کې دا مسائل تاویږي په افغانستان کې اکثر کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکړي یا میرمنو سره یا ماشومانو سره دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه داسې یو څه وړاندې کوي چې مثلا هر څوک خپل ملګری خپل خپلوان را وړاندې کوي په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ که څه هم په پایل کې تاسو رڼا واچوله تاسو کوم ځوانانو ته لومړیتوب ورکوئ
د ډېر خپختنه دا زموږ خو مسله د سده چې ممکن مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي بیا د 300 سکالرشپ ته ممکن تر زر یو نیم زر کسان پورې هغه دې ته نوملیکنه وکړي موږ د ټول تیملونو کو زنګونو هدي برا غواړو موږ به عمومي د ازموینې ټټا کو په مغه ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا مغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتون د څوک راځي هغه بنو له مکتب فارغ به راځي دا غواړو سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه دي په اړه ستا پلان څه ده مثلا د څه ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په غو سره موږ دا معلوموي سو چې په واقعي معنا د ځوان ذهنیت څنګه دی فکر څنګه ده د کولای شي چې پرښتیا د په ژوند کې بدلون راسي مثلا دا پرښتیا مستحق دی کنه دی لدی مخ کې باید دونه وکم چې موږ د هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک موږ شیر کړی دی د کوم لینک لارې چې ځوانان سبتنام نوملیکنه کوي الته موږ ځینې د سه سوالونه یا ځینې د سه آپشنونه ورته اضافه کړی دي چې په غو سره موږ د معلومولو سو چې څوک مستحق دی څوک نه دی څوک باید انتخاب شي شو شارت لیست شي موږ سره مخکې لاړ شي ان شاء الله قمر بنسټ یو ښه مخینه لري په افغانستان کې ډېرې دوستان ته معلومه ده یو تیر تجربه ملرو موږ څلوي کسان ماليزیا ته هم لګلیو هلته مو د البخارا پونتون سره زموږ قرارداد شوی او الحمدلله غزوانان به کال بل کال ته فارغيږي هلته ډېر ښه لاستراوړن لري په پونتون په فعالیتونو کې ډېر ښه ونډه اخلي زموږ د افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسائل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسائل ټول ډیر واضح دي. په همدغه برخه کې موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو ان شاء الله چې دا ډیر واضح دي.
بله، کله راته وایي چې انجنونو ته څومره زیات امتیاز ورکولای شي قمر بنسټ، ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې غوډې له زده کړې څخه محرومې دي په دولتي پوهنتونونو کې نورو ځایونو کې، دوی یوازې کولای شي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي. د قمر بنسټ څومره ډیر امتیاز قائل دی انجنونو ته؟
دا ډیر مهمه مسله ده. اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه ورشي، څومره حق وساتل غوډې، دوی اساسي حق دی. پښتنې اصلا ځاینه پیدا کیږي، یوی باید په دې پروسه کې شامل یي، یوی ته باید زمينه برابر شي د زده کړو لپاره. ولې چې هغه موږ په افغانستان کې اما څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا څومره محدودیتونه په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړي سوال ته ان شاء الله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی. ان شاء الله یو خفیصدي برخه موږ هم جنو ته ورکو، هم د خويندو لپاره به ورکو. په صحیح برخه کې، صحیح برخه کې چې کوم پانځي د ټول موږ ورته انتخاب کړی دی، نرسنګ د قابلیتګي ده، پروتز دندان دی، یا استوماتولوژي چې ورته وای، لابراتوار برخه د طبي ټکنالوژي، دغه ټولې برخه ورته ان شاء الله موږ ټاکلی او ان شاء الله خويندې به ان شاء الله دې برخه کې هغه ونډه پکې لري. البته لیوالتیا موجوده ده، ځکه چې موږ سره اړیکې نیسي، ایمیلونه کې، مسیجونه کې، زموږ پانو ته موږ سره اړیکې نیسي، او ډېر لیوالتیا لري چې هغه ته البته دغه فرصت برابر شي او هغه ترې استفاده وکړي.
کله چې دا ډول سکالرشپونه اعلانېږي، په کوم شمېر ځوانان نوملیکنه کوي؟ تاسو وایئ چې څلتا چې ویلې چې دوه درې سو کسان ته شاید یو نیم زر کسان نوملیکنه وکړي. معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره ویني؟ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوي، څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم، ځکه زه خپل یو ځوان یم، یعنی د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم، او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخکې ژوند کې لرم. نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده. همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده، تر اوسه پورې تر 800-900 پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوملیکنه کړي. لامدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري. دا شاید ځینې ځوانان داسې چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره، ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه رسېدلی. زموږ هدف له ستاسو سره د بحث او مرکې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي، هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي. نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده. همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنی ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي. دا یو ډېر واضح باز دی، دا یو ښه فرصت او چانس دی، او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده، او انشاءالله چې له خیره موږ سره به ګډ مخکې ځي.
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشپونو لپاره لینک ده، په دې اکله کړنه واچوي همدا اوس که ځوانان دې موږ او تاسو خبري اوري، دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاټ او آر جی دا لینک دی زموږ. د چې کله په دوی ګوګل کې، په کروم کې دوی سرچ کړي، هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي، کلیک دور باندې وکړي، هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کړي، همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه ثبتنام وکړي، څنګه اپلای وکړي. ټول غستا همداسې د قمر بنسټ ټولنیز رسنۍ چې دي، هلته موږ کافي اندازه کمپاین راون کړی دی، پوسټر اپلوډو، ویډیوګانې اپلوډو، معلومات اپلوډو، او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی، په دغه ډول تاسو پکې ثبتنام کولی شئ. په هر ځای کې یعنی موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي، تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې نوملیکنه وکړي.
ګران دوستانو، دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم لازادی رادیو څخمو یو بل درسي ساعت هر کلی کوم نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو د خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفی او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي خونکې به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري
پر اطراحیا سیستم باندې خبرې کوو د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو بل اخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لاندې خبرې وکړو لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر د فعالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي د دې لپاره چې دا حجرې ورسته خپل شکار سره ورسوي نور هم شفافیت وکړي باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي وینه دغه مواد را ټولوي او اطراحیا غړو ته استوي موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستي د سږو هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتی عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوی او جذب سوی غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکم کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچو د دود کې دا دود چې د تاسو فرض کې چې دا یو فاضله مواد دی دغه سیدلته هم حجره خپل کار وکي او نور فاضله مواد تولید کړي دا مواد کې د لیسي کاربن ډای اکساید و سیږي امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي اطراحي غړي څو دانی دي اطراف مختلفو لارو باندې سره رسیږي اول خو موږ به وویل چې سږي وو پوستکی هم کې درې سي د خلو په شکل باندې د بیکار مواد د بدن څخه باسي یی نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټ کلمې هم دي د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار مواد څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موله د وینې د فاضله مواد څخه پاکول یو تر ټولو مهمه وظیفه ده د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شحمی ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سي وي د وغو په منځ کې قرار لري د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري رنگ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنگ بنسواری او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي حالبین یا یوریټرز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونو چې هغه حالبین دي دوه دانې دي یو د راست پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مسانیه ته دغه ادرار انتقالوي د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی بل مسانه یا یورینری بلادر دی اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مسانیه ته مسانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده یو خدای چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجاعي کسونه ده د پرخیدل او د کوشنکیدل قابلیت لري د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما وویل هجوم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي بولي مجرا یا یوریترا مسانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دا ده چې ادرار د مسانې څخه د باندې وباسي رازو د پښتورګو جوړښت پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنی برخه یا بهرنی برخه د منځنی برخه او داخلي برخه ده بهرنی برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنی پوښ دی او منځنی برخه د میډولا په نام سره یادیږي. په میډولا کې خپل پیرامیډز یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوې دي. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولېږي، دغه وروسته بیا حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، د لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نښتې دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنا چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر څو چې اوبه تیریږي، تر څو چې اوبه چې تیرس وله، د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکاره ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې، بیکاره مواد ټوله دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل، زه به په عکس کې لنډ درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل ول یا اولنی ټیوب ته راوړل ول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتاکیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاس ول، بیا وروسته په سره تیریږي تر دې ټیوب پورې. دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکټا په نامه ده، په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دغه دوهمه شبکه په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما ویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وېستل شي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولې دونکي ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول، اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجمع سوله، هغه د حالبینو یا د یورترز له کبله ځي و مثانیه ته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي، د مثانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مثانه کې خپل یو فوحه وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازات دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصيږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دای باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله و، اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په د پورې اړه لري چې دای د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې د په اراده کې ده، بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشکی.
هم د ولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. د ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خون کای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیکدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې دغه څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي، وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لېږدونې یا پاسیف ترانسپورت او د هغو ډولونه ته. کله چې بیل د دې چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجره ته، دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجرو د حجروي غشا څخه د موادو لېږد ته
غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دي، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده، او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چې څه ویل کیږي، کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیک محیط یا نری محیط ته مالیکولونه ولیږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي، او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده، له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده، دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تېره سي، دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي او ولیږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي، او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې. نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي، او د یو حجروي غشا په واسطه باندې احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري، د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوي دي، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې سوي، دغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي، یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلینګ کوي، پارسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کار باندې اچول کیږي، لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله. د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزس د عملیه په کومک سره، خوراکي مواد چې دي، یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلیږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دي، په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي، انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعال لیږدونه کې دوه شان، یو اندوسایتوزس دی او یو اگزوسایتوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې ده، هغه وروسته د یو شکل اختیاري ځان ته، او مواد د حجرې، لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شی دی، په هغه کې پیچي د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي، دغه ته اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزس، کله چې هضم سوی وی یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلی وي، حجره د فعال رژدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه ویزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوښت د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخې ته ور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تیره ویډیو کې پر دغه کس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانیه ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي، د هینلی لوپ ته ځان رسوي. د هینلی لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانات یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچې یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبین ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دیاکس کې کچیر موږ په غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هندې ته، لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی. په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږ، دغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضروري موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالون او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوب شوي مارپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول، لوپ اف هینلی، د ډیسټل ټیوبول د دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډول رګون څخه چې د مارپیچ ډول مارپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکړي یا ډېر اوبه جذب نکړي او اندازه د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي. په دې سره په پښتورګو کې ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم شي، یعنی اوزمولاریټي زیاته شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي. یعنې اوبه کمې دي په بدن کې، دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي، نو ځکه چې په بدن کې د مایاتو اوبه د مایاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنې نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټریټ څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفې د پښتورګو، دا ټوله وظیفې د پښتورګو د ای ډي ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډي ایچ هورمون زیاتې افراسي، نو ډېرې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي، او که چیرې ای ډي ایچ کم افراسي، نو کمې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او پښتورګو ډېر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیې څخه رامنځته کیږي. موږ پوهیږو چې پروټینونه خپل د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان اچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه شي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ شي، نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي. دغه ان اچ 2 ګروپ چې دی، دغه د امین ګروپ چې دی، دا ورسره په امونیا ان اچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکسایډ سره ورسره جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل، تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي: فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې، په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځلې وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي: یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروتین سایز غټ دی، پروتین د سایز غټوالي د کبله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره پر سلر ویش ساعتو کې 130 لیټر فلټرار ته پښتورګو په واسطه باندې سر ته رسیږي. یعنی پښتورګي په سلر ویش ساعت کې 130 لیټر فلټر کوي، خو داسخه یې زیات اندازه بیرته جذبېږي. فقط 1.5 لیټر یا 1.5 لیټر یې چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي. د پښتورګو دندې، پښتورګي ډېرې دندې لري، دوغه څخه مهمه دغه دي: اول، خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکیږي. کچیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجره زیاته اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وټلو په برخه کې مداول وسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.